السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه هم لري. خبري برخه دې ته ځانګړې شوی چې نن د جون په 14مه د نجونو د خوندزیو د بندیدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو په 14 هجري مریز کال کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزي بند کړل، او هغه مهال ویل چې تر امرسانی یا دویم اعلان پورې به دغه خوندزي بند وي. خو دا د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله پورې کېږي لا هم دغه خوندزي نه دي پرانیستل شوي، چې د ګڼو زده کوونکو د هغوی د کورنیو او نړیوالو بنسټونو غبرګونونه پارولي دي. د راپورونو په برخه کې درته په دې اړه ځانګړي راپورونه لرو. ستاسو پیغامونه هم شته، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان له سیلزپلو سره د ترکیې د بشري مرستو یو کاروان پرون چهارشنبه هرات ته ورسید. په دې مرستو کې چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته استول شوی، 640 تنه خوراکي مواد، وړه خیمه، کمپلې، صابون او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. تر دې مخکې ترکیې د هرات ولایت زلزله ځپلو سره بشري مرستې کړې وې. وروستیو سیلونو په افغانستان کې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړل، سلګونه کورونه یې وران کړل او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه یې له منځه یووړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې ایران او پاکستان په یوه ورځ نږدې 4000 افغان کډوال له خپلو خاورو ایستلې دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 3400 افغان کډوال له ایران او 215 تنه له پاکستان څخه ایستل شوي. د کډوالو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کډوال د جون په 14مه د اسلام کلا، سپین بولدک او تورخم له لارو هیواد ته داخل شوي. په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري استلو او د سیرونو په شان د طبي پیښو له امله لا پسې خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ایران هوایي شرکت له 2 کلونو ځان وروسته پرون کابل ته الوتنې پیل کړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ایران هوایي شرکت ایران ایر با کابل ته پونه کې یو الوتنه کوي. ایرانی هوایي شرکت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه وزارت په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوی چې دوه افغان هوایي شرکتونه، آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر، به هم ایران ته الوتنه کوي. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې وزندولې، خو سږکال یو شمېر هوایي شرکتونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي چې تر ټولو وروسته یې د ترکیې هوایي شرکت. په سوداګری کښتیو باندې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو په دوام کې پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې حدیدې بندر ته نږدې یوې کوچنۍ کښتۍ د یونان پر یوې باروي بیړۍ برید وکړ او د هغې انجن یې زیانمن کړ. د بریتانیا امنیتي شرکت امبری اعلان وکړ چې پر توتور نومې کښتۍ د یمن د حدیدې بندر له جنوب لویدیځ څخه شاوخوا 8.5 مایله لرې بریت شوی، او په دې بریت کې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو نښې لیدل کیږي. د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو هم اعلان وکړ چې یوه کوچنۍ سپینه کښتۍ چې له 5 تر 8 متر اوږده وه د دې بارولون کې بیړۍ له لاندېنۍ برخې سره لګېدلې ده. د یونان د بیړۍ چلونې د دو سرچینو لخوا ویل شوي چې پر دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ رپیده په قصدي بریت کې چاته زیان نه دی اوخته، خو کښتۍ زیانمنه شوې ده. د یونان د بیړۍ چلونې وزارت د یوې سرچینې په حواله ویلي چې بیړۍ د هند پر لور روانه وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. په افغانستان کې د نجونو پر خوندزیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. له خوندزیو محروم شوې نجونې وایي ژوند یې تیار شوی او د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وږي په 16مه له 16م ټولګي پورته نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم نه چمتو کولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته به دغه بندیز لرې کړي. خو برعکس د نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه نور هم پسې زیات شول. په ورته وخت کې د پوهنې یو شمېر فعالان دغه بندیز ظلم ګڼي او وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې نصاب او میکانیزم یوه پلمه ده او باید طالبان ځواب ویونکي وګرځول شي. تفصیل له سنا کاکړه.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شورانه څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شورانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی کنه، انتلا نور څومره وي. بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده. او په خبرې سختي ورځي تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندي ضرورتي پوره کیږي. خطرې ازادي راډیو ته وویل چې تیرې ضرورتي زده کړو خوندې ته د نتک په حسره تیرې کړې دي.
داسې ورځ به همیشه مبل سهار تر بیګا پر اوخ کې ویل او یو طاقبې سنو تلمه مور پلار مهر تر ته ویل خو زه به خیر روان شوی او ما وکړم چې په ازادي لاستر خپل ویاسې ته مخ کې ویل چې زه به څه کوم ما انده بس کی ما ډېر هله تل درې اوس تاسو فکر کوم چې ما انده ډېر تیار ده.
د خطرې مشره خور فاطمه وای د خطرې ترڅنګ یو بل خور هم لزده کړو به برخي شوې ده. هغه وای لزده کړو د محرومیت لامل د خويندو ضرورت او شپې تیارې وي ځکه په خبرې طالبانو یې لخويندو لټولګیوالو سره د خوخي د زده کړو او هیلو ضرورت یې اخیستی دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا نه هېدی وینم ډېر ورته خفه کېږم که څه هم د څومره وخت تقریبا د ضرورت پر کې چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکو او لزده کړو به برخي یوې بل انجلۍ فهمي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتي بسر می
درې کله کې چې په یو به برخلي کا حالت کې کله چې وینم هلکان خوانځي ته ځي راته ډېر ستونزمنه ده. ته خوانځي د تړلو لامل ډېر خوښینیم هیڅ کوم ځای ته تلو علاقه نه لرم ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو
چیرې طالبان مرا نه میمونه درس بخونیم.
د زده کړو د برخي او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتونو دروازو د بندولو په اړه د موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم شي چې دوی وړاندې کوي او د میډیا کې وایي په دې حق له هغه متناقض خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د جنو خونځي خلاص دي پونتونې خلاص دي او هغوی تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدر بار د نجونو پر مخ د خونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پراته ضرور ورځي وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو به برخې سوي دي ډیره ویرونکې ده ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پراته اندېښمنې دي. دا د هیواد لپاره هم ډېر زیان رسوي ځکه نسي کولای بیرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کیږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر باروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیوال ټولنه هم پړه ده ځکه د دې په نړیوال ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
سر ورځې کېږي چې د ښوونځي ور مې نه دی کتلی.
هره ورځ چې تېرېږي د دې ژوند باور وکړئ څه فکر کوم چې ارمانونه او خوبونه ټول زموږ بربادېږي او د خاورې سره یو ځای کېږي.
ما داسې اوسم شوه چې کله دا فرمان لرې په سبا باندې د ځان وژلو هڅه وکړم. مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. همسې مې ساتلي.
دا افغان جنو پر مخ د خونځوي د دروازو د تړل کېدو ضرورت پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ.
لز دکړو محرومې یو شمیر افغان جنو وای د خونځوي له بندیدو وروسته کورنۍ په جبري توګه واده او کوژده ته اړ ایستري دي. دوی ازادي راډیو سره مرکه کې ویل چې دراتلونکو لپاره یې لوړې هیلې او پلانونه درلودل چې ټول اوس یوازې د ارمان تر حده پاتې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکو چې نه غوړي پر راپور کې نوم خپورسي ازادي راډیو ته وویل نږدې دوه کال وړاندې کله چې لشپګم ټولګي فارغ اسوه او وم ټولګي ته د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سوي بندیز لامل خوانځي ته لتاګه محروم اسوه په څوار لس کلنۍ کې د کورنۍ لخوا و دیرس کلن سړی ته واده سوه.
چې کله مکتبونه باندې څول زده را کوچنی ما یعنی ووم سم کوم مونږ باندې ډیر وضعیت خراب راغی ما خپل رواني تکلیف پیدا کړل لږ نو ما دې زما د باندې لګې نه ز یو سپینګری سایت او سپیکټ نو اوس نه دوا ماشومان هم سب
د دې انجلۍ د عمل ور فريدي ازادي راډیو ته وویل چې پلاری د سختو اقتصادي ستونزو لامل د اتولکو افغاني ولور په بدل کې یات سړی ته ور کړی دا
پلارچ صدای یو سپینګری سړی ته ور کړل چې هغه تقریبا شپږ ډیر سو دیس کلام تر خواږارانم درلودل خو فقط د سکاسو چې ډیر پیسې دارم دا نو پلارچ صدای دې کاست ور کړل تقریبا اتلک ولور ور باندې وخت خو بس نو اقتصادي ستونزې درلودلې مومي مجبور و.
خدا کیسه یوازې په میدان وردګو کې نه بلکې د افغانستان به لا بیل ولایتونو کې ورته کیسې روانې دي. د کابل خر اوسیدونکو او د اتم ټولګیز دکونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل 15 کلن و چې له خوانځي محروم اسو او د کورنۍ لولوري په جبري توګه 13 کلن سړی ته کوز د سويدا
رضایت خودم نبوده دیم
په کوژده کې زما رضایت نه و کورنۍ را باندې فشارونه راوستل او مجبوره یې کړم هغه کوژدن مې دېش کلن دی او زه اوس فعلاً 19 کلنه یم هېڅ چاره مې نه درلوده ځکه زیات یې را باندې فشارونه راوستل کورنۍ مې ویل چې ښوونځی نشته کار یې بله بوختیا نه لري باید کوژده واده وکړي
نامزاد چوي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي زیاتوي
وقت دیگه خیلی کوشش نهایی خدا کردم دیگه فامیلم زیاد فشار آورد دیگه
ما ډیره هڅه وکړه چې دا کار ونشي خو ډیره مجبوره کړم څه وکړم کورنۍ مې دنو څه کولی نشم زموږ اقتصادي وضعیت هغه مهال هم ښه نه و او اوس هم ښه نه دی که څه هم زه له دې کوژدې هېڅ خوشحاله ورځې نه یم د کورنۍ لپاره مې مجبوره یم چې ځان ښه وښیم او هغوی یعنی خسرګنۍ سره مې ښه چلند وکړم. د راتلونکي لپاره مې ډېر ارمانونه وو چې ښوونځی او درسونه به مې خلاص کړم او ډاکټره به شم خو داسې ونه شول. زما خبره کورنۍ ته دا ده چې لطفاً هر ډول شرایطو سره چې مخامې لوڼې مو جبري ودونو ته مه مجبوروئ.
در هر شرایط باشن هیچ وقت دخترای خودم به ازدواج اجباری مجبور نکنم.
د دې خبره کوژدنی یوازې خوانځای لوستای او دا مهال پر لاسګاډي یا کراچۍ کار کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکو تمنا وایي د لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځیو کې پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا وایي یو کل وړاندې په ولس کلنۍ کې واده سوي خو د واده لپاره رضایت و.
نه کوم
اقتصادي ستونزه
نه و د حالات په کتو سره کورنۍ رضایت او کورنۍ وایره نو به اوکې کړل. مخکې له واده نه کله شو بیا نوې باندې سوي نه دا هیله مو درلوده راتلونکي ته چې خپل زده کړې په پای ته ورسو او کوم هیلې چې لرو هغه په پوره کړو. خو متاسفانه چې داسې هیڅ ونه شول. د زده کوونکو کورنۍ ته مې وینا دا ده چې اګه کولای شي چې دې ته زمينه مساعد کې کوم زمينه چې کله کله دې ته مساعد شوی یا په کورونو کې ځینې زده کړې کول کیږي خو به خدي نه راګرځي.
هڅه مو وکړه د دغونجونو د کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو ځینو سره یې په خبرو ونه توانېدو او ځینو کورنۍ له خبرو کولو لو ډاټا وکړه. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنی دوه ورسته لتیرو نګدې دریو کلونو یعنی زر ورځو راهیسې لښپګم ټولګیو پورته تر په هنتونه د انجنونو پر زده کړو بندیز لګولای. خو د دې بندیزونو نورې پایلې څه کېدای شي؟ د بشري حقوقو ځینې بنسټونه او د خزو د حقوقو فعالان له قانوني عمر وړاندې او پېجباري توګه د خوانځیو زده کوونکو انجنونو ودولو په اړه ازادي رادیو سره د اندېښنوي په مطرح کولو وویل چې دا بنې واځي د انجنونو بلکې د ټول افغانستان د راتلونکو لپاره خطرناک او اندېښمنونکې مسله وي.
وینځل په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمو سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلمه ته خرغلاست وای ستړي مشي په خیر راغلی
سلامونه تاسو ته ټول او خوږو اوریدونکو ته
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی خبردوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو په هغه کې روزل کیګو په هغه کې ستر کیګو په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هیواد لپاره ورکو چې مونږه دغه هیواد طبيعت لرو دغه جغرافیا طبيعت لرو زمونږه پیژن غلوی د خپل جغرافیانه کیږي زمونږه شناخت د خپل جغرافیانه کیږي نو دې ته وایي هیواد
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي مونږه په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سه هیواد هم په اتباو باندې خپل حقونه لري تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت د ارزښت ته احترام وي د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولري همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور اناناتو ته احترام وي د خپل د هیواد عقاید ته احترام وي د خپل د هیواد اخلاق ته احترام وي درناوی وي او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وی چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي چې دا په یو جغرافیه کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده یا د هر بل هیواد وګړي کې چې خپل جغرافیه تعریفي نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید د تا په درنسترګه وګوري او دا تر سره کړي څنګه هیواد ته خدمت وکي کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي تحصیل کیږي او تر تحصیل کچې پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي سره د دولتي دندې لري او سره د شخصي کاروبار لري خپل هیواد ته باید خدمت وکړي صادقانه خدمت وکړي اخلاصمندانه خدمت وکړي او په هر ځای کې چې وي که په خصوصي ډول سره که په دولتي ډول سره هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده تر سره کی خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکي
راځو افغانانو ته مونږ او تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په ټول وښمیر دا به ښه ری په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغه ته ژمن پاتې نشول اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول د خپل د هیواد حقونه ادا کړ په صادقانه ډول سره د سیاسینو په برخه کې باید وایم چې متاسفانه نه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دی خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وې چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول، چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي نه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې کړي، په مرمۍ او سورای سورای کړي د خپل شخصي ګټې لپاره. دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغه سی وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر و، فساد ډېر و، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه و، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه، کار ورته وکړه، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپل هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکړي. دا خپل عوامل لري، تر ټولو عمده عامل پر راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده متاسفانه، ریښې لري. او هیڅ افغان د دې زړه نه کوي چې مثلا په افغانستان کې د پر راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی او سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر مصارف پی شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې، هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي، او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم ترڅو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغو پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې اوسه معدنونه استفاده نه ده شوي، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم، افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هیوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به پښو دروي، د افغانستان اقتصاد به پښو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه مو هیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کې په هیواد کې، د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارت کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هېواد ته خدمات وکړي، هېواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلا لرو چې د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی، که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای پخپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، دنه تحقیق کیږي، بالاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعت نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګه لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له سو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچېره یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ژوند به هم پکې آرام وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه آرام ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي. ولې دا چې عامل منفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد آرامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولی شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې د هغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زه نو لږ څه کم یم، زه باید دا کار وکړم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او هغه کس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادقه نه وي، ملي منافعو ته صادقه نه وي، نو طبعا چې دای موثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسوه. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګېزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکار وی، کملګری وی، که د فامیل غړی وی د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی، کولای شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولای شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغه منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، ترڅو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغه ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت
اوسئ. او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
قدرمنه دوستانو، دا وادي دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پارزه کې چیاست علم مال او ملګری.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطان در دستش، چیه ببینی که این نشوارم اندازه و پیش میره، میگه برو چی کنم زن چیز میگه.
ده یوی میرمنی غک مواوری ده چه ویلی یو شمیر نارینات چه کلل میرمنی سره لکورس خب بحرزی، بیا پیوالا را تک شرم او آی برتخ کاری. دی دی ستون زیحل چه که دلیشی؟
پا کورنهی که مک باید داس نارینه و خزینه دواره تحصیل کرده و تعلیم کرده و لرو چه دوی آغس چه برابریانی ده خزه او ده سرده و پمینسکی دی داخ پلی کورنهی هر غری تا وخی پر دی باندی زان پوکری چه خزینه و نارینه سره برابر دی او دواره تا باید یو دول درانوه وشی.
نن ام دا موضوع چی روم ملتی هم وکری؟ قدر من اردن کو د افغانستان تاریخ ته په کتل وسره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخي شوي دي چیرې تک د کالیا غوستل د ډوډۍ خوراک د هر څه باید د کورنۍ د نارینه په خوښه کې وي حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي
ما شار میرم میگه تو کاتې ما چی میتونی که میری می شرمم خو بابا زنت هست حق داره سره
وایي زه ښار ته ځم بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې زه شرمېږم دا د ښځه ده حق در باندې لري په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره ماشوم دی سودا اخیستلو ته ځي باید ورسره لاړ شي مرسته ورسره وکړي په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي وایي دا ښځه څه شی ده راځي به د ښځې چادري په سر ماشوم په غی کې د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي له دې به شل قدمه مخکې روان و ښځه له ماشوم سره ولوېدله زنګونې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله
بیچاره هفتیده از این کندک زانو پایزی برآمده بود به یک مشکلات نمو را خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده
حدیقه چی دی افغان میرمنو لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دی ستونزو دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی په یو شمیر کورنه و که لماشم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبره منل کیگی
د وضعیت سره خو موږ ډېر زیات مخامخ شوي میرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان و او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي یګانه دلیل یې زه کولی شم ووایم چې هغه یوازنی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې او که څوک دوی ته ګوري کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري د یو څه ننګ ورته ښکارېده دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ ځکه چې که موږ تفکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دی د دوی په ځوان کې نو دا په دې معنی ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري د دوی نظریات هم سره متفاوته دي ځکه چې خزې ته دی وي خزې په سترګ نه ګوري بلکې خزې ته په داسې سترګ ګوري چې هغه څه ډېری ټټې دي د یعنی توانایی نه لري چې دوی سره په لار سم روان وي او څنګه چې دوی ځان ته هغه توانمن احساس کوي خپل ځان سړی فکر کوي چې خزې نه باید دغه توانمندي احساس لزان سره ولري او زما په نظر دا اس یو څه د چې د خزو روحیه تضعیف کولای شي او په دوی باندې ډیره زیاته بد اغیز لري د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې تر سره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولای شي
کراس تو افغاني کورنۍ او ته یو میرمن ماشوم روزي میرمن د کور کارونه کوي یعنی له یو نارینه نه مسولیت زیات ده ولی نارینه د یو اس ولري چې زلتانه غوړه يم زلتانه برتره يم
بس دا یګانه دلیل زده سوېلای شم چې صرف او صرف هغه سورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د دې هیواد ټاټوبی ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دې نارینه سره باید یوازې واوسي او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې واوسي او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي د دوی د سلطې لاندې دي چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او غیزه ولري او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او خزینه او ته په برابر سترګ نه کتل کیږي
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو
ډیر ښه د دې د حل لار به زه داسې تاسو وایم چې په افغانستان کې یو ځای شي چې په ډیر زیات فکر نه ده شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوی ده چې ښځې او سړی سره برابر دي نو موږ کولی شو وایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کیږي اولن په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه بس چې برابر یعنی د خزه او د سړی په منځ کې دی دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی تر دې چې په راتلونکو کې دوی ماشومان دغه ټکی په پام کې ولدي او پر دې باندې ځان پوکړي چې خزینه او نارینه سره برابر دي او دوارته باید یو ډول درناوی وشي. او ورسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابري د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی. نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینهو احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لار تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لري خبره ده. دی وایي چې خپل تل د کور له میرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډیر دغه چې ولاک زجر د خپل میرمن سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر ته په اور لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم دی یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډیره ذهنتون دغه سی دی او د کلچر دود د دستور موضوع هم په کې ډیر زیات دغه کیږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبه کېدای شي دود د دستور فرق لري، خو په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډیر زیات رواج دی چې د میرمن نه د خور نه د مور نه بیاغه نه باید یو څو قدم مخ ودرګه سما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګری مواری پوری شغل د دې فلانی خور ده یا د فلانی مور ده. هغه ذهنیت داسې جوړ شوی هم داسې ذهنیت جوړ شوی
خور سره مورجان سره میرمن سره په اول رواني او کوایت نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمن سره د خپل بچی لورګان سره باید جوړه یو ځای باید څنګه په څنګه باید وسر لاړ شي. یو خدای دې شغه میرمن ته خور مور ته یو جرأت هم ورکول شي زما سره میلارینا سره څنګه په څنګه روان دي. نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا میرمن ته ستا خور مور شهر جوړ سره یې مګر یو ټولنه کې عادت دي چې میرمن یو چیر دروانی خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا ز خپل زما د عادت ز خپل مور سره میرمن سره خويند سره ز همیشه به ځای ورسره دلم دا غوي د حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډیر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي، هغوی که په لارهوي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کوم ذهن او سوچ او فکر چلي دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډیر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ډېر یو اساس موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان تر په زړه کې وي یا تر په زړه کې اوسم داسې ته نظر ته چې کوم دوه قمو داسې یو څه لیدلی د مو تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوی د فرهنګ یو برخه ده. نه منل شوی په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لار روان وي او میرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده، دا باید دو پاک روانه شي ځکه نارینه ډیر حق لري او ښځه باید د نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې کومو ماشومان یو نوې ځوانان یو ډیر دا مسله په دغه دو درک هم تعبیر اوله لا یو ځای به نور سره کېدل. په دوکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک وو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخسته او خلته به یې هم نه ته اخسته یا بکسک یا خلته یې چې لاس یو او د سړي په شاکې به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دوته ویلی شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي، که ته مخ ته یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. مغزښته ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم یې په کابل کې لیدلي دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنې درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبره هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز، او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنې هغه د سړی په برابر باندې نه حسابېږي. په هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اخته یې فعالیت کوي، او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې، که د کور نور کارونه وي، او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دننه کور ته میرمن کوم څه ګالي؟
بنیادي او حساس ځای چې دا ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی. اوس ګوره، نارینه ووځي بیرون کې کار کا، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید وکاوي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم، او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و وړي وروړي راوړل یې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کوي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه وو ته ټکله ورکوي، یا ډوډۍ به اول نارینه وو ته سمیوي، دوهم به یې ښځو ته سمیوي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کوي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو. یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیګر موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې مو کړلې، خلک ټول شول. ان مازدیګر هم دغلته مو د سړی ساخته او زه تنها اومده دی سم. آخر مې دغه خان ته یاده مشر ته مې وویل، ما د میرمنې چیرې دی؟ ویل خو پخلی کا په داخل کې د موضوع مجلس ته نه رسي. سیر ته وخندل، وی نه، ما خی زه داخل ته ورتلی شم، یو ته ورتلی چې ورغلم په داخل کې یو خان و، دې بیچارهګان خبرې نه وي چې څه خبر ده. دا حق خو موږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک راي. موږ په دومره پوهېږو چې په دوه کټ کې کومه میرمنه راغلې ده. یعنې دومره دی خوارې وې، دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فراه ته ولاړلم، زمداسې نورو ولایتو ته، شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا په خپله غږ نه کا، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کا. اوس د مغزو قرارم کې راغی، نارینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نارینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي. دی باید شپېته کلنه ده، کاتیا کلنه، باید شانه پسې روانه. متاسفانه د هغه نه منلي عنعنات دي چې په موږ باندې منل شوي دي.
میرمن نظامي، که دې ته راسو چې د جمهوریت په وخت کې که سل فیصد ونه وایي، خو تر ډېره حده د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل، البته د حکومت لخوا. نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي. دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې هم په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي، لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي؟
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شپخانه کې اعتبابات خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت کار کړلی شوی، مامور په صفت کار کړلی شوی. یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا سل نه اتیا فیصدو پورې حل خبر وه، اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه. چې ما درته وی چې د جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به هم که چیرې دوی چیرته تلل، نارینه به مخکې و، ښځې به له خرته ورپسې وي، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې خبری وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ زیاد اقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیرونی نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي؟ په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی، مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي عمل ته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي دي، جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به امپورګاو چې مخې ته به روان و، نارینه ټوپک به امپورګاو، خو څو څو حامله دلته تللی شي. دغه وخت ته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر ووایه زورمند ته که غلام کا معافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، دا ثبات بین الار نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همشموله نظام، ده همشموله نظام یا ده همشموله خبر چی مکرو، دا په دو معنا نه ده چې دا پرون سیاستوال دی بیرته ورشي په مغو نظام کې دی ورګرشي چې ولاخی ته ده همشموله دی. هر چا په خپل هند سه سیاسونو ډېر هویت معلوم دی چې چا څه کړي دي، ښه یې کړي، بد یې کړي دي. افغانستان خلک بیرته د دو تکرارو څیرو هغه ولو که اوسنی نظام یا څوک بیرته تحمل نه لري. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملاو تیری او داغس تیری کر پورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستان بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل، باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعی و افغان ځان معرفي کړو، دغه نسل که لاس سه یو کړه او کینی د افغانستان ته راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کړه چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په هغو کې خلک ټول ځان ویني، هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په دو درېو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، مو به په دو درېو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په درېو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوي یا به مقابل ته قناعت ورکوي، او ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي. ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کولاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندې سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی
باغ